پیام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا سجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. افغان طالبان ول ازبکستان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادونو ته صادر شي. د طالبانو د بلخ د ولی ویان حاجی زید د پنجشنبه په ورځ په اکسپان کې لیکلي دي چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم نامې له مخې د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته صادر شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره لارې بندې کړې دي چې له عملی افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان په ځای نوري بدیلې لارې پیدا کړي. د افغانستان یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاید د دوی لپاره دا اسانه نه وي چې د پاکستان د لارو بدیل ژر پیدا کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان د میوو او سبزیجاتو نږدې او لوی بازار دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره د اختلافاتو د حل کېدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار وکړ. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د اسلامي همکاریو د سازمان لمرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال وکړه. بل لورته طارق علي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړه او ویل چې د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادونو ترمنځ باید دا اختلافات د خبرو له لارې حل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په روسیو کې هغه وخت ډېرې خراب شوې چې تیره میاشت پاکستانی الوتکو پر کابل برید وکړ. په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو پر پاکستاني پوځي پوستو حمله وکړې. تر دې نشته وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د روغې جوړې خبرې په دوحې او استانبول کې وشوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند ته لاره پرانیسته. خو لا هم اړیکې کړکېچن دي او د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې دي. د ژمی پر رسیدو سره د کابل په ښار کې د برېښنا پارچوي زیاته شوې ده او خلک شکایت لري چې مسؤلین باید غم وخوري. د کابل ښار په ځینو سیمو کې په څلور ساعتونو کې دوه ساعته او په ځینو کې پنځه ساعته برېښنا وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د ښار اړتیا له 650 تر 800 میګاواټه پورې ده او دوی د 350 او 400 میګاواټه ترمنځ برېښنا لري. که څه هم د برېښنا شرکت ویان محمد صادق حق پرست کورنیو رسنیو ته په خبرو کې له کابل ښاریانو غوښتي دي چې صبر وکړي، خو د ښار اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو تجربې ورته ثابته کړې ده چې د ژمي له راتګ سره پارچوي نور هم زیاتې شي. د سریلانکا کرکټ بورډ د پنجشنبه په ورځ وویل چې لوبغاړي به په پاکستان کې پاتې شي چې له کوربه هیواد او زیمبابوې سره راتلونکي اونۍ درې اړخیز لوبې ترسره کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې ورون د پاکستان حکومت دوی ته ډاډ ورکړ چې د لاهور پر ځای به د لوبې په راولپنډۍ کې ترسره شي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید شوی و چې شپږ لوبغاړي په کې ټپیان شوي وو. د سیشن بی پورس په اسلام آباد کې تر ځانمرګ بریز ورسته چې 12 تنه پکې وشتل شول او 20 نور ټپیان شول. د سریلانکا لشتر لږه اتل وبغاړو د امنیتي ستونزو له ویرې وویل چې بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون وویل چې د هیواد د پوځ مشر د سریلانکا دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې د دوی د کرکټ ټیم امنیت به پوځ په خپل ونیسي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري.
د طالبانو مالی وزارت سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې له درې میاشتو وروسته بل پاکستان د درملو واردات یو مخ بند شي. ځینې درمل پلورونکي د پریکړې څخه اندېښمن کړي.
د افغانستان د تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو.
د افغانستان او پاکستان د کړکیچن واړې په پاړه مو د تیر جمهوریت نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواری نظر اخیسته.
د پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریزونه چې دوی سرګندوي دغه د ډېر تعجب وړ.
اوسنیو چارواکو ته د خوستي ځوانانو یو وړاندیز
که په دولت کې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه دوی ته دایر شي.
دا به هم واوري چې بي بي سي له ولسمشر ترامپ څخه بخښنه وغوښته.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د درمل یو شمیر واردونکي د درملتونونو خوندان او د روغتیاي مرکزونو مسولین اندیشمن دي چې له پاکستان افغانستان ته د درملو د وارداتو په بندیدو سره به شایي درمل په بازارونو کې کم شي او بیې لوړ شي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د بدیلو لارو په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي په هدف به له درې میاشتو وروسته پاکستان نه د درملو واردات بند شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت له دې اعلان وروسته چې له پاکستانه به درې میاشتې وروسته د درملو واردات بند شي، د درملتونونو یو شمیر خاونده، د درملو واردونکي او د روغتیاي مرکزونو مسولین د دې پریکړې د احتمالي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې پریکړې موخه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو مخنیوي بللی، خو د دغو کسانو په باور په داسې حال کې چې د افغانستان د درملو بازار لا هم تر ډیره په پاکستاني درملو پورې تړلی دی، دا اقدام کولی شي د درملو د کمیدو او د بیو د لوړېدو لامل شي. د درملو یو واردونکی احمد شاه نصیرزی وایي له پاکستاني شرکتونو سره اوږدمهال تړونونه لري او لیات هیواد څخه د درملو پر واردولو بندیز به دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. هغه د پنځشنبه په ورځ د نوومبر په 14 ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د دوا تجارت به ستونزو سره مخامخ شي، ځکه موږ د پاکستان سره د ګډ محل وخت نه تجارت کوو او د دوا واردات له افغانستان لپاره دوی سره زموږ مالی مسائل دي او د ګډ محل لپاره قراردادونه کړی دي، نو دغه مشکلاتو سره به مخ شو.
په ورته وخت کې د درملو یو بل واردونکي سید شبیر هاشمی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بدیلو لارو په برابرولو سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
په دې اړه باید داسې زمینه برابر شي چې موږ ته په اسانه او ساده توګه لارې پرانستل شي. بندر عباس شته او هوایی لارې هم شته. یخچالي، غیر یخچالي او کپسولي توکي دي باید خپل کیفیت له لاسه ورنه کړي.
د کابل ښار په سرای شمالي کې د یو درملتون خاوند چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ده په درملتون کې ډیری درمل پاکستانی دي.
د پاکستان د لارو په تړاو کې دوه سره د درملو په بیو کې ډیر توپیر راغلی. اوس که په بازار کې سل قلمه درمل د هند وي، 14000 قلمه له پاکستان راځي.
د درملو دا واردونکي او د درملتونونو خاوندان وایي دا درمل له بیلابیلو شرکتونو واردي یې چې د زینو کیفیت ښه خو د زینو ښه نه دی. د یو شمېر روغتیاي مرکزونو مسولین هم وایي چې د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول له هند څخه د درملو واردات د افغان ولسړتیاوي په بشپړ ډول نشي پوره کولای. په کابل کې د یو خصوصي روغتون مسول شکیب کارګر ازادي راډیو ته وویل
کدا با کیفیت وي که بی کیفیت وي مونږ دې ته اړتیا درلودله. د غوس د کوم ورځ نه چې د تورخم لارې بندر بند شوی دی، دواګان شارټ شوی دي. هندي دوا د چرازی په کانټینرونو کې واغه د افغانستان اړتیاوي نشي پوره کولای.
د طالبان حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال د لارښوونې له مخې له اقرب له 28 نیټې څخه تر 3 میاشتو پورې د پاکستانی درملو له واردولو مسول اخیستل کیږي، خو له هغې وروسته به د دغو درملو واردات بند شي. په هغې اعلامیه کې چې د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 14 دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، ټولو هغو سوداګرو ته چې له پاکستان څخه درمل واردوي خبر ورکول کیږي چې په 3 میاشتو کې خپل تجارتي معاملې تصفیه کړي او د وارداتو لپاره په جدي ډول بدیلې لارې استفاده کړي. د اعلامیې پر بنسټ دا پریکړه د ټیټ کیفیت لرونکو درملو د وارداتو د مخنیوي لپاره شوی او ټینګار شوی چې د لوړ کیفیت لرونکو درملو د بدیلو وارداتي لارو لپاره به لازمي اسانتیاوي برابرې شي. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 د افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو ناسته کې هغوی ته درې میاشتې وخت ورکړ څو پاکستاني اړخ سره خپلې تجارتي معاملې راټولې کړي. هغه په دې ناسته کې پاکستان تورن کړ چې له سوداګرۍ سیاسي استفاده کوي او زیاته کړه چې دې کارت افغان او پاکستانی سوداګر دواړه زیانمن کړي دي. نوموړي وویل تر کومه چې اسلام آباد دا تضمین ورنه کړي چې تجارتي لارې به د هر ډول شرایطو په صورت کې نه تړي، د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې به ځنډېدلې وي. د یادونې ده چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې افغانستان سره خپلې ټولې لارې تړلې دي. دغه لارې د اکتوبر په 11 د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښه تر نهتو وروسته د پاکستان لخوا وتړل شوې او تر اوسه تړلې پاتې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو مخکې ازادي ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو له امله د یو شمېر درملو، خوراکي او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي.
د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویل پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالات او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. هغه د چهارشنبه پروس په کابل کې سوداګرو، صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. په دې اړه مو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د مرستیال محمد جونس مومند لند نظر اخیسته.
د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو افغانستان د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنی وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت موږ تقریبا 50% پر دی او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خاص څخه خپل منځي تجارت کچیر زموږ هم ګټه ده، د پاکستان هم ګټه ده. لہذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلې دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت ورکړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شوی چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو چې خوراکي توکي ټول د نور بنادرو څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خبرو چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات د حل لپاره پیدا کړل او نور بازارونه څخه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونوس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست او سیدونکو غشتنه کوي چې ځوانانو ته د ټولنې په مسایلو کې د فعال ګډون همدارنګه هغوی ته د کار او زده کړو شرایط برابر شي. دوی زیاتوي د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې په انتونونه لوستي خو په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر شوي. بل لوري ته ځای مسولین وایي چې د ځوانانو د غشتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. له خوست د ازادي او مشال رادیو خبريال نجيب الله خیل راپور لري.
د خوش اوسیدونکو لپاره اړوندو ادارو غواړي چې ځوانانو ته د خپلې ټولنې په چارو کې د فعال غډون، د کار مناسب شرایط او هغو ځوانانو ته چې د لسانس تر کچې په هانتونی زده کړې کړي د ماسترۍ او ترغې د لوړې کچې د تحصیلاتو زمينه برابر کړي. دوی د اطلاعات او کلتور د ځای ادارې په نوښت د مسؤلینو او یو شمېر ځوانو فعالانو په ګډه ناسته کې ټینګار وکړ چې د تفاهم او متقابل همکاري د پیاوړتیا لپاره دی بیا بیا ناسته را وبدل شي. د خوست یو ځوان اوسیدونکي رشید الله همدرد مشال رادیو ته وویل:
ښه خبره دا ده چې په وطن کې په ټولو کې ملي والی ته، ملي وحدت ته، د یو بل منلو ته، د یو بل زغملو ته ډېر کور په کور دی. زموږ ګیله به دا وي چې ټولو ځوانانو باندې په ټولو د وطن په وګړو باندې باید په یو ډول باور وشي. د دوی ته په کاري فرصتونو په ورکولو کې باید په واسطر وکتلی شي.
خوستی ځوانان وایي کچېرې د دوی نظرونو، غوښتنو او د سیاسي او ټولنیز ژوند اړوند مسلو په اړه د هغوی نظرونو ته پام ډیر شي نو بیا دې سره د دوی د مسؤلیت منلو احساس لا پیاوړی کیږي. یو تن ځوان فعال نقیب الله زلاند وویل:
په موږ کې که یو ځوان غوښتنه ته غوږ ونیول شي، هغه ځوان د دې احساس کې چې د وطن په دې خاوره کې زموږ خاک دی، موږ د دې ملک، د دې هیواد د ملکیت احساس کو.
خوستی فعالان ځوانانو لپاره د مسلکي برنامو پلي کېدل او پر حرفو او کسبونو د هغوی سمبالیدنه هم د دوی د ځان بسیاینې یوه ګټوره لار بولي او په دې اړه د زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. یو بل فعال ځوان عابدالله ګران وایي:
که په دولت کې هغه چا خبره چې دومره ځای نه وي چې په دولتي اداراتو کې مسلکي ځوانان جذب شي، په دغه برخه کې دوی ته کار وشي، مسلکي ورکشاپونه ورته دایر شي، په مسلکي ډول دوی ورزل شي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه د شخصي کاروبار لري برابر.
په ورته مهال ځایي چارواکو یو شمېر ځایي فعال ځوانانو سره په ناسته کې د ځوانانو غوښتنې پر ځای وبللې. ویل خوست پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونه په ډېرې دودي دوی له بهر میشتو افغان پنګوالو هم غوښتل چې راشي او په خپل وطن کې پنګونه وکړي. خوست وری مولوی عبد الله مختار ګډونوالو ته وویل
دغه صنعتي پارک د رغونې په خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې هم به برېښنا ورته برابر کړو. بلې خوانه هغه د وزارت لخوانه د سړک جوړونې او د یالو جوړولو پروژه ورته روانه ده. نو په لتاسو غوښتنه ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړي چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او په جزیرۃ العرب او په اروپا کې خپل سرمایه استعمالوي، راشي دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کوي، دلته سرمایه گذاري وکړي چې خپل هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که په اوس وخت کې افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکی او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاري فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خبرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خبرونه چې په هغه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرې خبرې شوې دي نور نه خبروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم دیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ترانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشن بی پروزه تر لاسه کړی دی رسمي ځواب استولې دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شاه په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنځشنبه پورې سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولې چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له عمله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خبرونه کې خبره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له عمله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ په خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته ویلی وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ د خبري بي بي سي د 2020 کال د ولسمشي تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداري ورکړې چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنې کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وبښتم تعدیل لمخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واکسي اتیشي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د سینو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحيت کمزوري کوي. د تغیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیسو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبه ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبه لري، هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولای. د تعدیل لمخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمی تعقیب څخه خوندي شوې ده. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقه سمدستي وروسته دا قانون توشيح کړ.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د روسیو ځانمرکو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نقشه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له بیان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې پاکستان کې روسیو بریدونو ته په پام اسلام آباد په بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسنی حالات ته یو ژوره کتنه د تخصصي لحاظ ولرو، نو دې پایلې ته رسیږي چې دغه پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تعلقاتو اصلي مراکز خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي، نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پناه کړي؟ دویم ټکی دغه دی چې کوم سرګندونه چې دوی کوي د افغانانو د ښکېلتیا په عقل باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوي دي او د دوی د پوځي مسؤلینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصمانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې عقل باندې دغه دی چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلاون کې ورنه جوړ شوی دی، که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بې ځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ د دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک دی په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي، دا هغه تور چې جمهوریت نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري، آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي، د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه سي پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډیره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمونږ په حال باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان د دې باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې دوی دغه څرګندونو یا دغه اداو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته د شکه دغه یو بربل واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسؤلیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤلین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هیواد رسمي مسؤلین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرف ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرف نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرحی.
دغه وضعیت په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ زیدو نقیز سرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو چې منځګړی ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دته چمتو شي چې خبري مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په سیر باندې خپلې د ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. په همدغه حساس ده چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه، او د هر کړنې په ترشای یو بله پټه لوبه هم پرته. نو په دې بنسټ باندې هغه یوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي، زړه نشي ښکولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نشي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهیږي واقعیا که سترګې ورمانی پټي چې خپله د افغاني طالبان هیئت دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونکي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس د افغاني طالبان نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي، او په دې لوبه کې بیا هم شرارت لسته.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، یعنی دغه درې پړاو خبرو ورسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی، یا همدارنګه ترکیه، دوی ته به دا جوته شوی چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې.
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي، او د هغې د دفتر د سیوري لاندې، او د قطر او د ترکیې او د ځینې نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه چې پاکستانی طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنی دا خپل په دې کې یو شرارت پوهه چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچي، او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي، او د خپل نورو مغرضانه کړو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورستای پښتنه د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي، او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پاوز پروت ده، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل سره رسیدلی ده. همدغه ده چې تاسو شاید یاستئ چې په وروستیو کې دوی د پاوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پوښتنې لاندې وړې ده، او اکثره واکونه د پاوز مشر ته انتقال شوی دي. ولې د پاوز مشر ته موږ دا لار فوره کوو؟ په دې چې پاکستان هم یو گاونډی ده، او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده. چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده، دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژۍ او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي، تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي، په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواری سرګندونه مو اوریدي. د امریکا نوریاس نوری له سره کړی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ، او تاسو د azadiradio.com په ویب پاڼه کې دا غوړ راپورونه متن وصل شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچرګه بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نډيره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلام زه احمد تکلیم وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادي ملمه په دې خبرونه کې راسره دی د زړه خواله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بیلابیلو اړخونو رڼا واچوي هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پیژندنه پیلېږي
زما نوم وحیدالله یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم لومړی زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسوله تر 2000 کلګي پورې مې هلته زده کړې کړې دي
ډیر ښه مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته وایست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې وړاندې د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یو ډېره جالبه فضا ده او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوی دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي د دغه دورې کیسې درته وکړ چې په خوندځي کې په لومړني اولو دوه درې کلونو کې ژوند څنګه او مکتب ته تګ راتک څنګه او په څه حالت کې خوندځي ته تللی تکاپ محترم
لومړی تاسو موږ ته کولی هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب وولو نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او ځړه کلا او په اصطلاح خچین کورولو حالت هم د زده کړې لپاره هیڅ امکانات نه لرلو منظم سیستم نو ځای برابر نه وو نو کله چې موږ حالت ته بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې د غسرای په انګړ کې بناسولو او ساده به حالت مو زده کړې راکولې للمرت دغه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول حالات شنووله بل موږ لمړی ځل و چې موږ دا ذکر سره کولې او بیا مو حالت ذکر په دا رقم شکل شوی چې مکتبونه د ماریت سیستم توجه نه وسی په وخت کې مکتبونه
خار ولو امکانات چې کله وای یاڅب درسي مواد چې کله وای است چې کمای و دي درسي مواد او د امکاناتو چوکي میز هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د خوندل خواتاسته درکول کېده
هغه کتابونه په ډیر کم شمیر سره ولو یعنی په سیم کې ودا کسانو چې په سیم کې په پنځو کسانو ته درسي مواد ورسېدل نور کسانو پاتس ول بیا د غنور ملګرو د غنور کومن چمپیان چې په سیم کې ول هغه بیا په ګډ ډول باندې د سیم په ګروپي شکل به یو بل سره څنګه څنګه ناسو د بل په کتاب کې بیا د خپل کولې هلته د چوکي سیستم خو به خینه ولو ایواز فوره تختا او د تباشیر دغه لا موجود ولو تباشیران ولو خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډیر نیمګړتیا ول په هغه کې موږ یو په یو کتاب د ودرې کاټ سره ګډول او دا غوښنه ما ته به زړه کې تاسو سره
دلته مو څو کاله په دې لمړني خوندې کې درس وای شپږ کاله د شپږ وړ کلونم په انګړ کې درس وای یعنی ټولګي مونږ درلود
ټولګي نو لو په کټ پاغه کلا زړه کلا او چې په دې کې دوه درې سیمپل نو هغه نور د پاده سیمپل چې ول هغه باندې په سترای کې د سترای په منځ کې ناسول نې د دې شپږ کلو په ورځو کې موږ هیڅ د دې د غنډې لولې سی او منظم سیستم سی او سيو سیمتونه پالسي په دا غوښته چې موږ ټول کې پر سیمو ځکه وکړي هغه مو دغه د باندې د کړیا د چا په اصطلاح باد المر او یخت مو ځکه وکړل نو د صحیح سیستم برابر نه و.
بیا له دې ځای چې لیسې ته ولاړی په لیسا کې د ټولګي څښتن شوي کنه
تکا صاحب حالت طبیعت د پاترافو کې په دلری پروتو سیمو کې نسبت شارو ته یا د ولسوالۍ مرکز ته ډیر تفاوت موجود و. ولی موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولی هلته د عمره توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ولو. موږ چې کله د لیسې ترالو د شاجي په بازار کې موقعیت لري د بابا اوتک دوه لیسې وي چې یو بابا اوتک نمبر 1 لیسه بل بابا اوتک نمبر 2 زه په بابا اوتک نمبر 1 لیسه کې وم. هلته بیا نسبتا سیستم جوړ ولو ولې هغه لیسه له پخوا وختونو څخه جوړ و. چوکاټ برابر ولو تعمیرات یې سم ولو منظم سیمپونه وو انګړې جوړ ولو د اوبو سیستم یې فعاله وو. په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو. هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځي کې کم ولو مثلا په سیم کې بلد کړه او ما کله چې موږ د لیسې برخه ته راغلو دلته د سیم ظرفیت هم ښه ولو او د زده کړو مسیر هم ډېر برابر ولو. یعنی په دې برخه کې ډېر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره زده کړې مو وکړلې.
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لمړنی خوندزي کې کورسته په لیسه کې کله ما شومتوبه
کله چې موږ لیسه ترالو د لیسې په برخه کې مو زده کړی جریان پیدا کړی په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شول چې ما د ټولنیزو رسنیو استفاده کوله امروزه حال کبه مې دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه مې منوستل دغه راز دغه شیرونه به ما په تلیفون کې ثبتول نو دغه به مې لګان سره چې کوټه به ولاړم هلته به مې لوستل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډېر خوند یې راکوه له دې سره مې ډېره علاقه پیدا شوله. بیا مې غوښتل چې په ژوند و په دې برخه کې به عالي تحصیلات کوو لولې زده کړې به کوو تر څو په دې برخه کې شکار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او زو کې ورسره اضافه کړو.
مننه یاد صاحب وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس را ته وایست چې لمرنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم وو؟
بلې و ته کل صاحب لمرنۍ شعرونه کومې طبیعي ده چې ګلچیاو بلري هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لومړي وختونه ول هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه هم راسره ثبت دي راسره ثبت نو ام دې برخه لا جریان لري دوام
وکړي. او دا لومړی لیکنې مو شیرونه وو که نثرونه؟
یا لومړی لیکنې مو چې وی هغه نثرونه وو د نثرونو برخه ولا هغه لیکنې جوړي ما کړې وې د ژوند لپاره دي ځوانانو لپاره دي.
درخه نو یاد څه اوس یو شیر خو دې یاد دی اوسنیو نویو شیرونو نه او یا له همغو لومړنیو هڅونه یو شیر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ.
په دواړو سترګو یو شیر ده ښکلې تکوي بدرنګ په زړه صفا دي ښکلې هم اخر په کلی کې بدنام سي ما دیګر دی واده پرسو تر انغلې ما دیګر دی واده پرسو تر انغلې سوچ ځان نه رسوي بیا به ما شام سي د نفرت خبرې ټولي ورکی غواړم د نفرت خبرې ټولې ورکړم خدای دې وکړي چې د مینې داستان عام سي سپلني د نظرمات لپاره شدي سپلني د نظرمات لپاره شدي حسې نه چې ښکلي ټول دې زکام سي یاد د مینې په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینې په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام سي.
تکاسه دغه یو ورکه غزل وو ډېر زیات مننه په زړه پورې وو. مضمون د شیرونو عموما ستاسو کوم مطلب دی؟ یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شیرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغړی په خپل شاعرۍ کې؟ تکاسه
په زما په شیرونو کې که څه هم د شیرونو په برخه کې ډیر کار نه کوي، خو هغه شیرونه چې مینه کړي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی، د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالي، هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دې په ژوند کې رامنځته شوي دي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دې ژوند د ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکی برخه کې دیني مسایل، دیني پیغامونه، دیني هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځي کړي دي، زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري؟ تاسو
موږ نړۍ نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، یو مقالې دي مثلا، دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو د پاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، د ټولنې خلک خیر او ښېګڼې ته ستنوي، د ټولنې خلک وو موجوده مشکلات، ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې، محبت، هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډېر اله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړې او ادبیات مو څنګه، ادبیات او پوهنځی مو څنګه خوښ کړ؟
پونتون ما تکل صاحب ما خیادون وکا چیز ما کلی چی می داغا دی شایران و دی لیکوالان و پتلنی زرسانی چی پا مطبعاتو که دی شیرون و دی لیکنی دی آغا پالیتون تاکی باول نو غوشتل می سی داغا ولی کما و زغم یو دیر برخه تا ستون سمو پا دی برخه کی کار وکا وما در زو پر بنیاد بانیم داغا سر نالاکا پیدا سوالا بیا می کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې، له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیستلې. نو دغه د مکتب د دورې، د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو شعرونه چې په مطبوعاتو کې مکتاتو پورته کېدل، د تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله. نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخه سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو دي تقریبا مفر وخت شاعران مدیر تشیج مثلا هغه وخت کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مدیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون استاد یون صاحب، همدارنګه دی درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینو نورو شاعران چې اوس یې نومونې زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستلې مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه کدی وغو بلار نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کی وی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وی چې ډیر شاعران ورته غلمات قانونمان دی ذهن د ناراضي، ته یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دغه شیرونو یو ډول زديته وخت ولم کله چې ما د دې شعر ولسته، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپرول، هغه مفکره خپرول، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې دې ما سره د دې شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدي او کې یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته
د الهام په مثلا کې زه ډیر پیاوړې کولم ماته ډیر انګیزه راکوله نن دا چې زه د دې پر قدم باندې قدم کېږدم بلکې د دې پر ځای چې ماته د دې شعار و دي عمومی مجمع دا وسی اما کې د الهام ریښه وغځولې الهام ما دې شعرونو څخه ډیر راځي ډیر مرسته کوي په دې
دیرخه او تاسو یوازې د وسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګوري او همدارس د نثر په برخه کې او ک د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګوري او له هغونه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي
په خپل صاحب د کلاسیکو دوري د شاعرانو د شعرونو څخه هم ديني کتابونه مثلا مستری خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدار او د دین او حنان برکزای دین نور دغه شعر شاعران موجود ول شي دا وی شعرونه ما مثلا کول خو تر دې را حدا پوری د ماسرو شاعرانو لیکوالانو واړو به هم دی نظم او د نثر په برخه کې د دې د روس زلیر متاثر کیږم او ډیر ول
د کلاسیکو شاعرانو د اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلې دي د ونونو مو لوستي دي او کده سی و چې د استادانو د پوهنتون پښتو څنګه د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکول چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و
تکار صاحب محترم ده یو هغه مثلا هم ولا چې مثلا هغه دني د غلیکوالانو شاعران چې په دې ټولتون په نصاب کې مثلا په دې مزامینه کې ساتل زموږ ماشته او بیا په دې برخه کې موږ استادان په پاتې کې مای تاسو دا کتاب وګوري مطالعه کوي په دغه باره کې معلومات راوړي په دغه باره کې سیمینارونه دایر کوي یو هغه مثلا بل لاغه ما بعد هم مجددي شي د سره د مطالعه زو کو على قدر له د کتابونو د دې مثلا دیوانونو مطالعه کول او دا شام وړ موجود و چې موږ هغه مخاوله
یا څه بیا به وړاندې د پښتنې ته هم ځواب وایي چې آثار مو چاپ کړی دي کومونه دي چاپ کړی خو اوس یو بل شعر کراته وایست چې اوریدونکو ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم وګوري
صحیح تک صاحب یو غزل د وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی دا د منی په داستان کې چې غمل وایي را سره به ویش پیلکی پلاسو کی را سره به ویش پیلکی پلاسو کی کمیلار د جانان د کلی مل وای تنها نسما تنها نسمتلای پلار ډیر ویریژم تنها نسمتلای پلار ډیر ویریژم چې جانان می هم د شیاړ خور بغل وای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زړه می خوښ دی چې راولې دي درمل وای یاد د غرو په سر روان دی باران اوري یاد د غرو په سر روان دی باران اوري کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای
ډیر لا ډیر خو ماته د سیخکاری چې ستاسو ډیر شیرونه د غزلونو په فورم کې دي هم دسته ده
بلې و تکار صاحب د غزلې په برخه کې تلورزو په برخه کې موږ دغه د شیر شیرونه
طبعا ازمایلې ده په لغه سره څنګه یاست له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره
نظمونه می تر اوسه نه دي لیکلي خوند راکوي ولا می د نورو شاعرانو ما خپل تر اوسه په دې برخه کې د آزاد نظمونو په برخه کې د دې آزاد شاعري په برخه کې تر اوسه کوم څه نه دي
لیکلي خمون دي مګر د ادبیاتو د یو شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه
آزاد شعرونه تر ډیره حد پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدماتو په لټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته پرې نه ږدي، بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکړي، پیاوړتیا ورکړي. ښه ده دا برخه آزاد شاعرین ښه ده، ولې هغه تر ډېره هره د ویلو له اړخه د په هغه کې د ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر ده ښه ده باید په دې برخه کې ځوانانو ادیبانو شاعرانو کار وکړي.
ډېر ښه. او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي چاپ کړي مو دي؟
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ شوي نه دي، خو دا شعرونه موږ په هغو ځایونو کې چې مثلا هلته ادیبانو شاعرانو لیکوالان سره یو ځای کېږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، خو دغه شان پر مطبوعاتو باندې هم خبر شوی دی، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شنونه خبر شوی دی، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه فعلاً په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدو چې نور هم دغه برخه ته ډېر کار وکړو، بیا به وروسته د چاپ دپاره هڅه کوو تصمیم ونیسو.
ډېر ښه. تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، له کومو بهیرونو سره تاسو په تماس کې؟ ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د اوس تاسو د خپلې سیمې یادونه هم کوي. تاسو نور ولایتونو ته ځئ او که په خپل ولایت کې ادبي بهیر لرئ؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، خو زه خپل حالت تر اوسه نه یم راغلی. دلته په کندهار کې چې موږ د تحصیلي دورې په جریان کې د دې په کندهار شهر کې ځینې ادبی بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبی بهیر لډیر وخت په کندهار شهر کې فعالیت لري، هلته د ځوانانو د راځي کېدو، د شاعرانو د سندې د خوربولو لپاره یو څه مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنجشنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړیږي، مشاعره جوړیږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی، چې په دغه کې موږ دغه شعرونه تر نورو ځوانانو ورسولي دي.
دبل هم په کندهار کې دی؟
بلې، و نوښتر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې تر څنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې اوسو، هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو، د شاعري لرو، په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د آزادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه
دل تجھ